د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر يم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو د ترین کوټ کندهار د لوی لارې له تصفیه کېدو خبرو. خو لا هم د دې سربېره چې په ترین کوټ کې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا لار د ترافیکو پر مخ نه ده پرانستل شوې. د نورو مطالبو تر معرفي کېدو مخکې له رحمت الله افغان څخه خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له حق غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي او د ایران د نوي پارلمان غړي به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له هغو غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د دغه شورا لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې د دغه هیواد له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او له یو شمېر نور بلاروسي چارواکو سره په یو لړ سیاسي او امنیتي مسایلو بحثونه کړي. اعلامیه زیاتوي چې د بلاروس ولسمشر ولادیمیر ماکیلک غلی اتمر سره په خبرو کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د اطلاعاتو پر تبادله ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د روانې میلادي میاشتې په درویشتمه د روسیې په ګډون د قفقاز حوزې جمهوریتونو ته سفرونه پیل کړي او ټاکل شوی د همکاریو د جل لپاره آذربایجان ته هم سفر وکړي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لاره چې له څه باندې وي میاشتې راهیسې تړل شوې وه تصفیه شوې ده. پر دې لاره د یښودل شویو تازه ماینونو د شنډولو له کبله دغه تصفیوي عملیات تر یوې میاشتې ډېره موده دوام وکړ. د ورزګان امنیت قمندان جنرال محمد وای سمیم ازادۍ راډیو ته وویل
لاره موږ نیولې ده، ټوله زموږ په لاس کې ده. د دې لپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه، کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د ماین سره مخامخ نه شي، دلته ساه ډېره په ماین باندې لړل شوې ده. تر څو چې موږ ټوله تطیر نه کړو او ځان مطمئنه نه کړو تر هغو پورې ملکي وسایط اجازه دې نه ورکړو چې پر دې مسیر باندې ولاړ شي.
تر دې مخکې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ورزګان او د کندهار د شمالي امنیت وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د ورزګان اوسېدونکي وایي د لار د تړل کېدو له کبله په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د هلمند والي حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د تصفیه لپاره په دغو پیل شوي عملیاتو کې کن وسلوال طالبان او د هغوی مشران وژل سوي دي.
تر اوسه پورې تقریبا د طالبانو 15 نه تر شپږو عمده قمندانان او همدارنګه تقریبا په ډېر تعداد سره د 2 نفر وژل شوي او هم زخمیان شوي دي. زموږ پیشروي د عمل لري.
تیره میاشت په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو هم په خپلو کې جګړې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي پاچن ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. دا چن ولسوال وایي په ولسوالۍ کې هر ورځ پر داعش ډلې حملې کیږي او د ورځې تر 50 زیات کسان وژل کیږي. غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل پر دې سخت دریځ ډلې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه سخت اغیزمن تمام شوي.
بې پیلوټ الوتکې په دوه معنی داخونه کوي او روزمره د دوه هغه مرکزونه شو د ترینینګ ځایونه وي، هغه ټول د منډې پکې دي، اشکل شوي دي. هره ورځ کله 15 کله 100 دغه مري او د دو هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
دا چن ولسوال وای د شډلې ته د تنکیو زلمیانو د ګمارنې مخه هم نیولې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د نوي پارلمان غړي به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. د پارلمان په 290 غړیو کې د اصلاح غوښتونکو اکثریت د سخت دریځو 12 کلنه برلاسي پای ته رسوي. سیاسي کتونکو وایي چې نوی پارلمان به د ولسمشر حسن روحاني له دې ایجنډا سره مرسته وکړي چې له لویدي سره اړیکې ښه کوي، فردي ازادۍ زیاتوي او ښځو ته د ډیرو حقونو د ورکړې هڅې کوي. په پاکستان کې وی مذهبي ادارې پر نوي وړاندیز خلک غوسه شوې دي. د پاکستان نظریاتي شورا د پنځ شنبې په ورځ یوه مسوده وړاندې کړه او په هغه کې راغلي د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ اجازه ورکړي چې نارینه کولای شي خپل مېرمن ووهي، البته شرط دا ایښودل شوی چې کلکه به یې نه وهي. اسلامي نظریاتي شورا د پاکستان دولت او پارلمان ته سلا مشورې ورکوي. دغه شورا وایي که چیرته یو مېرمن د جامو د اغوستلو په برخه کې له نامحرمه سړي سره د ارتباط په برخه کې او د جنسي مقاربت په برخه کې د خپل میړه خبره ونه مني، نو سړی کولای شي چې هغه ووهي. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا دا مسوده د هغه قانون په ځواب کې راایستلې ده چې د فبروري په میاشت کې په پنجاب کې د ښځو د حقونو لپاره خبره شوه چې د اسلامي ډلو سخت مقاومت سره مخامخ شوه. د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیترانې په اوبو کې لک تر لګه د 45 کډوالو مړي پیدا کړي او په لسګونو نور مهاجر له هم ترې تم دي. سمندري ساتونکو او ملګري ملتونه وایي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې له هغو بیړیو چې وضعیت یې خراب و شاوخوا 4000 کسان ژغورلي دي او په سلګونو نور غرق شوي دي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیق شمیر نه دی بیان شوی. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 115 کډوال له اوبو وژغورل او د 45 مړي ومندل. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی اروپایي ټولنه به په تدریجي ډول په دې شرط پر روسي بندیزونه راکم کړي چې مسکو له اوکرین سره د سولې له تړون سره سم ګامونه واخلي. فرانک والټر شتانمایر د استونیا په مرکز تعلیم کې پرون خبریالانو ته وویل، زه هیله لرم چې د جون تر اخره به پرمختګ رامنځته شي او بیا به وګورو که چیرته ممکنه وي نوي بندیزونه ګام په ګام راکم کړو او یا به اوسني بندیزونه په خپل حال وساتو. شتانمایر زیاته کړه، که چیرته پرمختګ ونه شي نو بیا دې ته اړتیا شته چې مسلې ته بیا کتنه وشي. جرمني د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو غړی دی. دې ډلې د تېرې ورځې په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په روسیې د نویو بندیزونو د لګولو خبره وکړه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د روزګان امنیه قمندان د ترین کوټ کندهار د لارې د تصفیه خبر ورکوي، خو وایي چې لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
لار موږ نیولې ده، ټول زموږ په لاس کې ده. د دې لپاره چې خدای نه خواسته کوم واسطه کوم ملکي شخص پر دغه مسیر باندې د مین سره مخامخ نشي، ملکي وسایط اجازه دی نه ورکو چې پر دې مسیر باندې لاړ شي.
د هلمند والی مو په دغه ولایت کې له امنیتي پلان خبروي.
مارجا نادلی او د لخکرګا د خار په تلورم او ځکه چې یو څه تهدید وجود لري، دا که د خیر راځي د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کو.
د ننګرهار د چین ولسوال د داعش پر ضد د بي پيلوټ الوتکو د مؤثریت پاړه وایي.
یو کس ګوري یو مولي که دوه کسه بخوا به لس دولسونه کم نه دغه کولی شي یو کس مولي دوه مولي.
د سوریه په جګړه کې یو شمېر افغانان وچل شوی او په پاریس کې افغان مهاجرو له سودانیانو سره نشته کړي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پښتورګو د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لویه لار به په نږدې ورځو کې په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. دغه لار له څو اونیو راهیسې د ناامنیو له کبله تړلې وه. د روزګان د ولایتي شورا مرستیال وایي په روزګان کې تر نسبي امن وروسته د وضعیت د خرابوالي یو علت د دولت او ولس ترمنځ فاصله ده. د نټوب چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند هم د روزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي د ترین کوټ کندهار لویه لار چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې تړلې وه په نږدې ورځو کې د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. د روزګان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې لار زیات تازه ماینونه شخ کړای سوي. د دوی تصفیوي عملیات هم ځکه ورو روان دي. جنرال محمد وای سمیمی وویل چې دوی د لارې په اوږدو کې ګڼ شخصي ماینونه شنډ کړي دي.
دغه څلور نیم کیلومتر لارې څخه درې نیم کیلومتر مکمل توګه باندې خلاصه شوې ده او په دې باندې دښمن د خوا څخه ماینونه شخصي وو. تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې دغه ماینونه کم چې ځمکې کې وو دا ماینونه خونڅه شوي دي او زموږ انجینري ټیمونه اوس په ساحه کې کار کوي. د دې ترڅنګ کم تاکیمات چې پوستو ته ضرورت کې چې تاکیمات وسي او پوستو لپاره تاکیمات جوړ شي پر هغه باندې هم کار شو دی. انشاءالله ډېر ژر به د خیر سره لار به د ترافیک پر مخ باندې به خلاص شي.
د لارې تړل کېدو د اوروزګان ولسی خلک زیات اغیزمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې ولایت کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې څو برابره لوړې سوي دي. د اوروزګان امنیه قومندان وایي د لارې په اوږدو کې اوس هم پوځي عملیات روان دي او په لنډو ورځو کې به دغه لار د عوامو پر مخ پرانیستل شي. تر دې مخکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د کندهار د شاولیکوټ او د اوروزګان د مرکز ترینکوټ د شاوخوا ولسوالیو پر امنیتي وضعیت اندېښنه شولې وه. د اوروزګان ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت په دهراوت، چینارتو او چارچنو ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي چې ولسی خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د ولایتي شورا مرستیال جان محمد پوپل وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت په دولت کې دننه نه همغږي ده.
په دولت کې داسې اختلافات چې پولیس او اردو اختلافات سره لري، اردو او امنیت ملي اختلافات سره لري، دغه څخه مخالفینو غټه استفاده وکړه، یعنی غټې وسلې یا زیکویکان یا شکېد یو غرو ته وخېځولې، یعنی لوی لارې بندې کړې پر خلکو سکان کړي. دا وسلې خو نو معنی دي ورتړې په دغه دولت کې خرڅي باندې د دولت سره نیولې دي، یا مقصد دی سابقه د دې د وخت د واکمنۍ د وخت څخه تکړی وي اوس دا موقع برابر کړ چې د افغانستان تیاری بمبار نشي کولای چې پیاټ کمزورې دي. دې اوس تلای راوخل او غروپ کې څه سوالې د خلکو کورونه پرولي.
د ولایتي شورا مرستیال زیاته کړه چې په اوروزګان کې د څو نورو ولسوالیو لارې هم د ناامنیو له کبله تړلې دي. په اوروزګان کې تر نسبي قراری وروسته د ناامنیو دغه راپورونه ورکول کیږي.
د روزګان کندهار لارې تصفیه شوې ورچیر ما هلمند ته بمخ کړو. د هلمند والی وایي د هر هغه چا په وړاندې جدي اقدام کیږي چې په هلمند کې جګړې کوي. په هلمند کې په وروستیو کې له شمالي ولسوالیو، جنوبي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه ته نږدې د ناامنیو لمن خپره شوې ده. د هلمند والی وایي دوی په موجوده قوتونو سره د دولت سره ډلو په وړاندې مبارزه کولای شي. سالی محمد سالی لوالی حیات الله حیات نه پښتنه کړي چې نیول شوی سیمو د تصفیه لپاره څه پلان سنجول شوی.
پلان دا ده د مارجا، نادلی او د لخکرګه د ښار په څلورمه حوزه کې یو څه تهدید وجود لري. دا که د خدای راځي د پلان مطابق لومړی دا تصفیه کو او وروسته د هغې نه د هلمند په شمالي برخو کې په شمالي ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه دي د هغې لپاره پلان جوړ شوی ده. دا عملیات به د هلمند شمالي او جنوبي برخو ته د پلان مطابق غځیږي.
اضافي ځواکونه هم هلمند ته درغلي دي. کومه ستاسو موجوده قوتونه تاسو فکر کوئ چې کفایت کوي؟
من په هلمند کې کافي نظامی قوتونه لرو. تر اوسه پورې چې موږ فکر کوو اضافي قوتو ته ضرورت نشته ده، ولی مرکز سره چې موږ خبرې کړې دي کار وه د دې احساس وشي چې موږ اضافي قوتونو ته ضرورت لرو. مرکز ولسمشر، وزارت دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو ژمنه کړې ده هغو دې ته آماده دي. په اوسني وخت کې کوم عملیات جریان لري په دې کې اضافه قوت ته ضرورت نه لرو، او موږ ملي امنیتي ځواکونه په پوره قهرمانۍ سره د دښمن مقابله کوي او تصفیوي عملیات جریان لري.
بله، په مرجی کې د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې هم جګړې کړې دي. ځینې کسان د قاچاقبر یادونه کوي چې په دغه جنگ کې دوی هم لاس لري. دوی په وړاندې به څه اقدامات کوي؟
په دې کې شک نشته هر هغه څوک چې د موږ امنیتي قواو په مقابل کې مقاومت کوي چې هغه قاچاقبر ده او هغه مخالف د طالب ده هغه سره سخت برخورد کیږي. هغه ته بلومړی د جنگ په دګر کې ماته ورکو او که ژوندې لاس تراسي نو د افغانستان عدلي او قضایي قانونو ته به سپارو.
د هلمند والی حیات الله حیات.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوال وای هر ورځ پر داعش ډلې حمله کوي او د ورځې تر 500 زیاتو بخشي. هر ورځ پر داعش ډلې بي پيلوټ الوتکې حمله کوي او د ورځې تر 500 زیات غړي وټل کیږي. تیر کال په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر حضور درلود. چالته افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو سره سختي جګړې هم وکړې. پسلګونو کورنۍ د دې جګړو له امله مجبور شوه چې له چین نورو ولسوالیو او نورو سیمو ته کډه شي. سالی محمد سالی د مرکی په پیل کې له غالب مجاهد نه د اچین لولو سوال نه پښتنه کړي چې په اچین کې د داعش حضور اوس په څه حد کې دی.
په درو کې خو اوس دا شمیر نه معلومیږي، ځکه چې دا پاسو غرونه دي، درې دي،
اوس خو د لاندې سمې نه پورته غرو ته جګ شوي دي. هره ورځ زمونږ د پیلوټ الوتکې د دو مانو داخونه کوي او روزمره د دو هغه مرکزونه چې د ترینینګ ځایونه وي هغه ټول د منډې کلي دي اشتل شوي دي. هره ورځ کله پنځه او کله لس او دغه مري. اوس هغه د دو هغه زور هغه قوت بیخي ختم دی الحمدلله.
بله مجاهد صاحب، کوم ګڼمیش چې سیمې د داعش له حضوره تصفیه سوي دي پاچین کې که نمونه یې واخلې دي او څو مهمو سیمو
زور دې سرک وایي او همداسې بسي عبدالخیر منطقه او داسې دا چین څو منطقه او داسې نورې ډېرې ځمکې چې هغو کې اوس د هغو هغه نفوس نشته دی. نو اوس لکه په مامون کې برق په پیخه کې په عبدالخیر کې هم بل په دې تنګو کې دغه ځمکو کې دی وجود لري.
زیاتې کورنۍ هلته
ټول سامې نه پاک شوي دي.
بله، زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي وي له چین څخه د همدغو ناامنیو له کبله او د داعش ډلې له بیرې څخه دغه کورنۍ ورته ستنې شوي دي. اوس
تقریبا اوس ټول درې سوه کورنۍ پاتې دي. نور مخکې خو ډېر زیات تعداد و، تعداد یې ډېر زیات، هغه ټول زیات به زیات شو او د درې سوه کورنیو دپاره مو انشاءالله ترتیب نیول شوی دی. مخکې والي صاحب هدایت کړی و چې دې دپاره تصمیم ونیسو دا خلک هم زیات زیات کوو چې څوک ځي دې سره مرسته هم کوو هغه هم ورسره کوو.
د ننګرهار د چین ولسوال غالب مجاهد وویل چې داعش په چین ولسوالۍ کې تر ډېره ځپل شوی. د کابل نننیو ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش مسله راخیستې ده. دغو ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. وسه خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د کندوز تر سقوط مخ کې داسې پلان و چې دا ولایت داعش ته ورکړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز ولایت په ورتلو سره د داعش پروژه له ناکامۍ سره مخ شوه. وسه لیکلي د بهرنیانو له لوري داعش ډلې ته د کندوز تر څنګ د شمالي ولایتونو ډیری سیمې په پام کې نیول شوې وې. سرخط ورځپاڼې لیکلي پاکستان پلان لري هلته له حزب اسلامي او طالبانو مرور کسان داعشیان کړي. ورځپاڼې لیکي له تیرو دوو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشت، تیت او پرک داعشیانو د انسجام هڅې روانې دي. د سرخط د معلوماتو له مخې تازه دمي داعش وسلوال تر لنډ مهال روزنې وروسته د جګړې د پسرلني فصل د ګرم ساتلو لپاره افغانستان ته استول کیږي. یاد ورځپاڼې دا هم لیکلي اوس یو شمېر افغان کورنۍ له پاکستاني استخباراتو سره یرغمل دي او ځوانان یې په ننګرهار، بغلان او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان او سره ګروپان دي. افغانستان ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری راخیستې ده چې ویلي دي تروریستي ډلې به تباه کړو. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له قوله ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ډول اقداماتو لپاره له بشپړې توانایي څخه برخمن دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي یو شمېر افغانان د فقر او بیکارۍ له کبله د پردیو هیوادونو د جګړې ښکار ګرځي. هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کړې چې پر ژورنالیستانو یې غږ کړی، د عدم شفافیت پر مهال غږونه پورته کړی. وړاندې په مطلب کې د ښاغلي غنی له خولې ویل سوي افغانان د بیان ازادي ته اصولي، اخلاقي او سیاسي هر اړخیزه ژمنتیا لري. د هیواد په مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالی له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل او د ځمکو غصب حکومت ته د منلو وړ نه دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، اوس باید حکومت، خبریالان او د هغوی د دفاع ټولنې په ګډه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د نړیوال ژورنالیزم پر معیارونو ولاړ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا په منځني صفه 12 شپږن بي په افغانستان کې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې تر لسنی مو بجو مخته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو خو اوس پر شو د افغان کډوالو مشکل ته مخکې تر دې چې لدی مو خبر کړو چې په فرانسه کې افغان کډوالو له سودانیانو سره نشته کړی ده او په سلګونو کسان د دواړو لوري له لوري لخوا ټپیان شوی دي. په ایران کې به د کډوالو وضعیت ته مخه کړو. په دې وروستیو کې په سوریه کې د جګړې له زیاتېدو وروسته په دغه کورنۍ جګړه کې وژل شوي یو شمېر افغانان د ایران په مشهد کې خاورو ته وسپارل شول. د راپورونو له مخې د ایران رژیم نه یوازې افغانان بلکې پاکستانیان هم د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په دغه جګړه کې استخدام کړي دي. ملالی بشیر له نور تفصیل سره.
د ایران رسنیو د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړی چې اته افغانان چې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې وژل شوي د ایران په مشهد ښار کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې دا اته کسان د لیوای فاطمیون غړي وو چې په دې وروستیو کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې وژل شوي. لیوای فاطمیون په ایران کې له اوسېدونکو افغانانو جوړ شوی چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قواو لخوا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره کار کوي. د ایران د دولتي خبري اژانس لخوا په خبروستیو عکسونو کې لیدل کېږي چې له جنازو سره بدرګا ځینو کسانو د افغانستان بیرغونه په لاس کې اخیستي. په سوریه کې د غیر ایرانی ځواکونو حضور تیر کال علني سو چې د تهران په مالی او مانوي ملاتړ حالت لیږل کیږي. د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې ایران له 2000 او 2014 کال راهیسې زرګونو غیر قانوني افغان کډوال استخدام کړي او د سوریه جګړې ته لیږل دي. دغه اداره وایي استخدام شوی افغان کډوال د ایراني چارواکو لخوا غوښل شوی چې که د سوریه جګړې ته ولاړ نسی هغوی به افغانستان ته واستوي. له هغوی سره ژمنه شوی چې د سوریه د جګړې په بدل کې به ورته پیسې او په ایران کې د اوسېدو ویزه ورکړل شي. د دوغو افغانانو د څرګندونو په اړه د عربي ژبو د یو شمېر تلویزیونو راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي. له دوی څخه دوه کسانو دا پیغام درلود.
حیدر محمدی، افغانستان.
زما نوم حیدر محمدی دی او د افغانستان د بلخ ولایت د شولګری د سیمې یم. ایران ته له افغانستانه راغلو او له هغه ځایه سوریې ته لاړو. دلته ځکه راغلو چې راته ویل یې 2 میلیونه تومن درکوو سوریې ته ولاړ شئ. له دې ځایه له سوریې خپل مور او پلار ته سلام وایم. موږ اوس اسیران یو. زما مېرمنې، زما لورې، زما زویه اوس په سوریې کې.
ما د سوریا استیم.
له دغو افغانانو څخه یو بل داسې وایي،
هلکانو تاسو چې له افغانستانه د کار لپاره راځئ همدلته کار وکړئ. د ایران په خبرو مه تیروځئ. ایران تاسو ته وایي پاسپورت او پیسې درکو. دا ټولې خبرې درواغ دي. مه تیروځئ. سوریه ته هیڅ کله مه راځئ.
مشرق نیوز خبری ویبپاڼې د تیر کال په لومړیو کې راپور ورکړ چې ایران پر افغانانو سربیره پاکستانیان هم د سوریه د جګړې لپاره استخداموي او دا کسان په ځواکونو کې د لیوای زینبیون په نامه استخدامیږي. له دغو پاکستانیانو څخه ډیری د شیعه میشتې سیمې پاره چنار څخه دي. په تیرو دوو کلونو کې د افغانانو او پاکستانیانو یو د پام وړ شمیر کسان چې د سوریه په جګړه کې وژل شوي د ایران په بیلابیلو ښارونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. ځینو افغان کورنیو چې په ایران کې اوسي او زامن یې د سوریه په جګړه کې وژل شوي په دې وروستیو کې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي سره وکتل. د ایران رژیم د سوریه په جګړه کې وژل شوی دغه کسان د حرم مدافعین شهیدان بولی.
فرانسې ته په مخه کړو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې پاړه د فرانسې پولیس وایي په کالس کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانانو او سودانیانو ترمنځ په نشته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي. په دې نشته کې د شکیلو خواو د کمپ یو شمېر دوکانونه هم سوځېدلې دي. فرشته جلال سي راپور لري.
د فرانسې پولیس وایي چې هلته د کالیس په نیم سیمه کې د غیر قانوني کډوالو په کمپ کې د افغانستان او سودان یو شمېر مهاجرینو په خپلو کې جنگ کړی او د یو بل اټویو ته یې اورونه چولی دي. د فرانسې د پولیسو یو چارواکي سټیف باربیټ اسوسییټډ پرس ته وویل چې له 300 تر 400 غیر قانوني کډوالو د پنجشنبې په ورځ په خپلو کې نښته وکړه او دلیل یې لا نه دی څرګند. د پولیسو په وینا دا نښته د کالیس په کمپ کې غیر قانوني کډوالو ته د خوراکي موادو د ویش په ځای کې سوې نو له امله یې زیات شمېر کوچنیان زخمیان سوي دي. خو د فرانسې پولیس وایي چې د زخمیانو وضعیت ډېر خراب نه دی. د پولیسو په وینا تر دې نښتې یو ساعت وروسته قهرجنو کډوالو د کمپ په شاوخوا کې هټیو ته ورونه واچول. د فرانسې یوې سیمه ییزې محکمې د پوځ هغه قومندان ته هم چې د فبروري په میاشت کې په کالیس کې د کډوالو پر ضد له قانوني اجازې پرته په مظاهره کې برخه اخیستې وه برات ورکړ. کالیس د فرانسې په شمال کې ساحلي ځای دی چې د غیر قانوني کډوالو یو ستر کمپ کې جوړ شوی دی. د شاري محکمې یو قاضي پرون وویل چې د فبروري په شپږمه په کالیس کې د مظاهرې پر مهال د څلورو ستورو د جنرال کریستیان پکیمال نو خبر چې د مظاهرې تنظیمونکو له حکومت د مظاهرې لپاره اجازه نه واخیستې. قاضي څرګنده کړه چې جنرال پکیمال د پولیسو تر خبرداري وروسته له مظاهرې د وتلو په حال کې و چې ونیول شو. د فبروري په شپږمه په کالیس کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د مظاهرې پر مهال لشتلژه 150 تنه نیول شوي وو. دا مظاهرې د اسلام او بهرنیانو ضد یوې ډلې چې په ګیډه نومیږي تنظیم کړې وې. د کالیس کمپ په دې مشهور دی چې غیر قانوني کډوال له دې ځایه په تونل کې انګلستان ته د تیرېدو هڅه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فرانسې په کالیس کمپ کې د افغان کډوالو او سودانیانو ترمنځ په نښته کې نږدې 400 تنه زخمیان شوي دي، خو ویل کېږي چې دغه کسان جدي نه دي زخمیان شوي. البته له اروپا ته د فرانسې لور ته او نورې اروپا ته کډوال د مدیترانې پر لار باندې پورې وسی او ډېر کله په د مدیترانې په اوبو کې افغانان او نور کډوال په اوبو کې غرق شوي دي. تازه خبردار لرو چې د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیترانې په اوبو کې لږ تر لږه د 15 کډوالو مړي پیدا کړي دي او په لسکونو نور مهاجر لا هم تری تم دي. سمندري ساتونکو او ملګري ملتونه وایي چې د وی اونې په ترڅ کې لاغو بیړیو چې وضعیت خراب او شاوخوا 14,000 کسان ژغورل دي او په سلګونو نور غرق شوي دي، خو تر اوسه په رسمي ډول د تلفاتو دقیقه شمیره نه ده بیان شوې او دا هم نه دی ویل شوي چې په دې کډوالو کې چې غرق شوي دي او بیا ژغورل شوي دي افغانان هم شامل دي کنه دي. د ایتالیا سمندري ساتونکو پرون 15 کډوال له اوبو وشخورل او 15 مړي یې وموندل. غالبا اکثر دغه کډوال د افریقا د شمالي هیوادونو دي، خو تر اوسه پورې خبر نه دی ورکړل شوی چې په دوی کې افغانان شامل دي کنه دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
آزادی رادیو په منځنی صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
هدایت امین هادی د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي، د امریکا د غوڅ د نړیوالو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څوکونه باید په هلمند کې د میشتو قواو سره هوایي او مسکنی مرسته وکړي ترڅو سقوط شوي ولسوالۍ او سیمې بیرته په پښو ودرې شي. وطن من له کندهار لیکي، د هبت الله لمشي سره د طالبانو جګړه نور هم شدیده کیږي. عبدالرحمن لیکي، د طالبانو نوی مشر په تور لیست کې شامل نه دی نو باید سولې ته مخه کړي. عبیدالله له کابل لیکي، طالبانو په تیرو 15 کلونو کې له جګړو څه ترلاسه کړو چې ټینګار پر جګړې کوي. په دې جګړو کې د ده په وینا یوازې افغانان دربدره شول. عبدالباري له کندهار لیکي، د ایران د چابهار بندر ډیر مفید دی، سوداګرو ته به بازار پیدا شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي په نورستان کې د دولت او خلکو ترمنځ فاصله نږدې شوې ده. قاری حسی خان تندر لیکي د هلمند په مرجع کې حکومت بمباري کړې. حسی خان ادعا کوي چې حکومت پر ولسي خلکو بمباري کړې ده. اظهار الله له خوست لیکي د افغان پرمختیایي لوبډلې او پاکستان حبیب بانک ترمنځ د کرکټ د لوبې معلومات راکړي. افغان پرمختیایي لوبډلې دوهمه لوبه له حبیب بانک څخه د 218 منډو په توپیر وګټله. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د بلاروس له ولسمشر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې فعالیت تر پخوا ډیر محدود شوی. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې لیوي اونۍ راهیسې تصفیوي عملیات روان دي. د ایران د نوي پارلمان غړي بانن د لوړې مراسم ترسره کړي. په پاکستان کې مذهبي ادارې پر نوي وړاندیز خلک غوسه شوي دي. د پاکستان نظریاتي شورا د پنځ شنبې پر ورځ یوه سمه سویده وړاندې کړه او په هغه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ اجازه ورکړې چې نارینه کولی شي خپله مېرمن ووهي، البته شرط دا ایښودل شوی چې کلکه به نه وهي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی اروپایي ټولنه به په تدریجي ډول په دې شرط پر روسي بندیزونه راکم کړي چې مسکو له اوکرین سره د سولې له تړون سره سمګامونه واخلي. او د ایتالیا سمندري ساتونکو خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ د مدیتراني په اوبو کې لک تر لګه د 45 کډوالو مړي پیدا کړي او په لسګونه نور مهاجر له هم ترې تم دي.
د روشنایی په نوم حرکت وایي چې د سالنګ د لارې د 500 کیلو ولټ برېښنا مسو د تیرو دو دولتي حکم نه مني او د هیواد دننه او بهر به مدني اعتراضونو ته دوام ورکړي. د دې حرکت په زرګونو غړي د جمعې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو او د پریکړلیک په خپرېدو سره یې له حکومت وغوښتل چې د برېښنا مسو تیرېدو په اړه د کابینې او ټاکل شوي کمیسیون پریکړې باطل اعلان کړي. خو افغان حکومت یو ځل بیا د شوي فیصلې پر تطبیق ټینګار کړی او وایي چې د مرکزی ولایتونو ډیرو استازو هم د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. یوسف خان ساترن له کابل راپور لري.
د روشنایی په نوم د جوړ شوي جنبش غړي وایي د ترکمنستان 500 ولټه برېښنا غځېدو په اړه د حکومت پریکړه نه مني او که غوښتنو ته یې پاملرنه ونه شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دې حرکت غړو د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې چې زرګونو کسانو پکې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د خپلو اهدافو د پوره کېدو لپاره به ورځ تر بلې د ملي یووالي حکومت تر سیاسي فشار لاندې راولي. د حامد کرزي د حکومت مرستیال او د وحدت ګوند مشر کریم خلیلي دې غونډې ته وویل چې د سالنګ له لارې د 500 کیلو ولټه برېښنا غځېدو په اړه د حکومت پریکړه غیر ملي او د منلو وړ نه ده. ښاغلي خلیلي د دې ستونزې د حل په خاطر جوړ شوی کمیسیون یو طرفه حکومتي کمیسیون وباله او ټینګار کوي چې د پریکړې نه بدلېدو په صورت کې به میلیونونه کسان د حکومت ضد مظاهرو ته راوباسي. دی وایي باید د خپلې کابینې فیصله باطل اعلان کړي او د خلکو برحق غوښتنو ته ورسیږي. له دې پرته دا خلک نه له ګواښه ډارېږي او نه له فشارونو ویره لري. خلک د عدالت د تامین لپاره غښتلي قدمونه اخلي او د عدالت بیرغ به ډېر ژر پورته کړي. د روشنایی جنبش په پریکړه لیک کې راغلي چې له دې وروسته به د هیواد څخه د باندې هم د حکومتي مشرانو په وړاندې اعتراضي غونډې جوړې کړي. دا غونډه او مخالفت له هغې وروسته کیږي چې د ملي یووالي حکومت له څېړنو وروسته یو ځل بیا د سالنګ له لارې د برېښنا مزو په غځېدو ټینګار وکړ. له دې سره حکومت اعلان کړی چې د 220 کیلو ولټه ظرفیت په اندازه به برېښنا د دوشي له لارې بامیان ته هم انتقال شي. له دې لس ورځې وړاندې هم د روښنایي په نوم جوړ شوي جنبش په کابل کې لویه مظاهره رابللې وه چې د بامیان له لارې د وارداتي برېښنا غځېدو غوښتنه یې کوله. افغان حکومت بیا یو ځل بیا د کابینې او کمیسیون په پریکړو د عمل ټینګار کوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د مرکزي ولایتونو د اوسیدونکو او مشرانو سره په مشورې شوي او د انتقاد کوم ټکی پکې نه دی پاتې. دی وایي جمهور رئیس د کمیسیون د پریکړې سره سم حکم صادر کړی دی. دغه مال ویش له مخې چې په پام کې نیول شوی د بامیان او مرکزي ولایتونو برېښنا تامینېږي. اوس انتظار دا دی چې دواړه لوري لاس په لاس شي تر څو دا پروژه په خپل وخت تطبیق شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د روشنایی جنبش مشران په دې اړه نه خبرو ته حاضرېږي او نه د دې پروژې لپاره د حل بله ښه لار لري. خو د دې حرکت مشران بیا خلک اوږدو مظاهرو ته هڅوي او له خلکو غواړي چې د عدالت د تامین لپاره د دې جنبش په راتلونکو غونډو کې پراخ ګډون وکړي.
د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق بی غونډې ته په کابل کې وویل چې د روشنایي حرکت په نوم ډله غواړي چې سیاسي امتیازات په یو ډول ترلاسه کړي او حاجي محمد محقق تور پوری کړ چې دغه کسان له حکومت د باندې پاتې دي ځکه دغه رقم لاریونونه مخته وړي. خو په ورته وخت کې حاجي محمد محقق د سالنګ لارې د برېښنا د موضوع د تیرېدو یو ډول هرکلی وکړ او ویې ویل چې پخوا هم بامیان ته د برېښنا د ورکړې په برخه کې توجه نه وه شوې او اوس په یوه اندازه برېښنا له کوم پروګرام له اساسه چې حکومت په پام کې لري بامیان ته ورکړل شي. وړاندې به روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د پښتورګو د ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو مخکې تر هغې د کابل د نن ورځې وبخښئ د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د بی پیلوټ الوتکې له حملې وروسته به څه پیښ شي تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او لیکي متحد ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې پر طالب مشرانو چې په بلوچستان کې دیرا دي او د پاکستان د ځواکمن پوځ لخوا یې ساتنه کیږي حمله ونه کړه. خو د شنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما بی پیلوټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د بلوچستان په قلمرو کې د طالبانو مشر په نښه کړي. ورځپاڼه لیکي پر ملا اختر محمد منصور حمله د پاکستان د دوه مخي سیاست په وړاندې د امریکا قهرجن غبرګون دی چې له یوې خوا له واشنگتن سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ادعا کوي او له بلې خوا طالبانو او حتی د حقانی شبکې په څیر د هغو افراطي متحدانو ته پناه ورکړي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې ولسمشر اوباما د بلوچستان په قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو ته اجازه ورکړه دا پوښتنه رابرسیره کوي چې آیا اوباما خو به په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پراخولو پلان نه لري؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت اوسمهال د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو پر پروګرام متمرکز دی څو القاعده شبکه بیا راژوندی نه شي. سمدستي لس زره امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي او په پام کې ده چې دا شمیر د روان میلادي کال تر پایه 15,500 ته راکم شي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي تمه ده چې د امریکا پوځي قمندانان به په افغانستان کې د زیاتو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. ولسمشر اوباما د دوشنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد یې نه غواړي یو ځل بیا په ورځنیو پوځي عملیاتو کې ښکیل شي. اکونومیست مجلې چې طالبان یې یوه تروریستي ډله بللې په یو مطلب کې لیکي چې په دوو ډلو ویشل شوي طالبان ښایي په سرلنیو حملو ته زور ورکړي. اکونومیست زیاتوي د طالبانو جګپړو مشرانو په یوه کال کې د دوهم ځل لپاره د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې غونډه وکړه څو خپل نوی مشر غوره کړي. لومړی ځل وروسته لدې چې له دوو کلونو وروسته د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو او دوهم ځل کله چې د ملا محمد عمر ځای نیونکی ملا اختر محمد منصور د پاکستان په قلمرو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې پنخه شو. د اکونومیست مطلب زیاتوي د ملا منصور مړینه د پاکستانی قربانو لپاره همره شرمونکې خبر وو لکه 15 کاله مخکې په اپټاباد کې د پاکستان یوې پوځي اکاډمۍ ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل چې وو. اکونومیست مجله زیاتوي چې د امریکا لخوا د ملا منصور وژنې د پاکستانیانو احساسات سخت زیانمن کړي دي. د خبرونې په وینا ملا منصور په پاکستان کې هیڅ ویره نه احساسوله ځکه له ده سره پاکستان چې په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره طالب مشرانو ته ځای ورکړی دی مرسته کوله.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکالیف گرده صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص داخله مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گرده معلومات بدین که چی فعالیتایی را در بدن اجرا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام شنونده های رادیو آزادی سلام احترام. قبل از این که در مورد وظایف گردگا بزنیم، بیننده ها باید بفهمه که گرده های انسان که هستن وقتی که انسان در حیات داخل رحمی باشه یا در رحم مادر، هر دو گرده ها در پلویس یا حوصله ساخته میشه و بالاخره به طرف فلانک یا ستون فقرات میره و به شکل غیر تناظر یا غیر متناظر جابجا میشود. گرده ها عموما دو عدد میباشه که شکل آن مثل لوبیا میباشه و وقتی که یک طفلک یا نوزاد از مادر تولد شد و سایز یا اندازه آنها تا 4.5 سانتی متر میرسه. در کاهلان اندازه هر دو گرده از 9 تا 12 سانتی متر طول داره و از 3 تا 5 سانتی متر قدام خلفی اندازه داره. هر دو گرده ها توسط یک کپسول پوش شده که به نام رینل کپسول نامیده می شود و خود گرده از 4 قسمت عمده ساخته شده که یک قسمتشان کپسول گرده یا پوش گرده است و دومین قسمت مهمی که هستند که وظیفوی است به نام کورتکس یا پرانشیم نامیده می شود و در داخل پرانشیم ما شما به نام میدولری پیرامیدز از 8 الا 18 عدد داریم و بالاخره پلویکلیسل سیستم با هم یک جا شده، حالب از گرده بیرون میره و حالب پایپی هستن که ادرار از گرده به طرف مثانه و بالاخره از طریق احلیل یا یورترا خارج میشه. یعنی با شکل خلاصه سیستم اطراحی از 4 عضو عمده ساخته شده که دو عضو هر دو گرده ها هستن، دو تا حالبین است، یکی مثانه و یکی احلیل. آلی گرده ها به شکل غیر متناظر موقعیت داره، گرده راست به کمکی پایین تر موقعیت داره و گرده چپ که اصلا کمکی بالاتر، یعنی از 1.5 الا 2 سانتی متر تفاوت موجود هستند، چرا که بالای گرده راست ما شما عموما وقتی که میبینیم جگر موقعیت داره و امی خود جگر وزنش 1.5 کیلوگرم است و فشار وارد کردن. گرده ها اعضای حیاتی بوده، یعنی بدون گرده ها زندگی امکان نداره. از همین خاطر چندین وظایف بسیار عمده که هستند، اولین وظیفه گرده ها وظیفه اطراحی است. وقتی که در وجود فضولیات جا بجا شوه و بالاخره توسط گرده ها فیلتر صورت میگیره و توسط ادرار از وجود خارج میشه. دومین وظیفه مهم گرده ها اینمی استند که فشار خون کنترل میسازه. سیومین بزرگترین وظیفه گرده کنترل خود آیون های بدن بوده. چهارمین وظیفه گرده پیچ بدن منظم و در حالت نرمال نگاه میکنه. پنجمین وظیفه وظایف متابولیک هستند و ششمین وظیفه حتی گرده ها در ساختار یا ساختن خون به ما شما کمک میکنه. همچنان وظایف دیگه هم گرده ها داره. اگر خلاصه بگوییم که بدون گرده ها زندگی امکان نداره یا امکان ناپذیر هستن و ما شما با چطور امی گرده هایی که خداوند به ما شما هدیه داده چطور نگاه کنیم، چطور باید از امراض جلوگیری صورت بگیره و امراضی که ما شما در برنامه داریم یادآور میشیم چطور از یاد جلوگیری شو و به این طور امراض مبتلا نشویم.
صحبت میکنیم در این مورد دکتر سیبال برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستند. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر صاحب، ته خدمت ده پختنه د سیمه ده ګردو مشکل ده چې دا کوم یونانی دوا استیز د سنگل دی یا بل دغه شی دی فلوکساسین دی دا ګولې خوم کوم نتیجه نه ورکوي دا سلام کوم د مخصوصه دوا به راوخی
څه مشکل ده تا ته
مشکل کوم دا دی بډو کې مشکل ده
څه درد لري پته شو کې دی یا وډوډو کې دی تیګ دی څه مشکل درته پیدا شوی چې ته دوا غانې خلې
درد دې په وډو کې باندې درد ملانین دې خو یې خیا د سوزا کانه من کله و خور سره وی بیا دا سنگل شکک و خرم ډیر وخت و خرم بیا خیا ما بیا نو دوا مو چې حکومت نتیجه نه ورکوي دا
رانی امتیاز خود ور سره نسوځي
داش
باج او کاټ کیسه ډیر وخت نه دته شو میتیازو یارانو مې نات کړي تلویزیونی مې نه کړي که په خپل سر باندې درمل خوري
یا لمخه مې کړي دی اوس مې فعلا نه کړي مو په سارا کې لمخه مې کړي کوم نه څه خاص نه دوته ما دې مخکې کم چیرته
زمون سره اوس ان شاء الله زړه پورې جواب درکو.
بفرمایئ ډاکټر صاحب.
مهمه خبره خدا دا هر هغه څوک چې دملا یا د تشو دردونه ولري ضروری نه ده چې دا به د پښتورګي لامل وي. کله کله داسې کیږي چې ناروغ د ملا یا د ستون فقرات یا خپل د سپاینل کارډ یعنی خیشوکی دردونه لري، دغه خپل مهرې سره نږدې شوی وي، د فشار لاندې وي، عضلي عصبي دردونه هم کولی شي. حتی ځینې خلک د دندې له امله، مثلا ځینې خلک دی په چوکۍ باندې د ډیر وخت لپاره کمپیوټر ته کینی، کله چې دوی راپاسیږي یا به د غاړې شخوالی لري یا به د ملا دردونه، یا ځینې خلک په کلو بانډو کې شاقه او وزمین او درانه کارونه کوي چې دغه کارونه هم کولی شي چې د ملا دردونه راوپاري. نو ښه خبره دا ده چې دا ورور باید د یو معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، او بالاخره بهترین اسانه او ارزانه معاینه چې د تلویزیونی معاینه ده، تلویزیونی معاینات به د ده وګوري چې آیا په پښتورګو کې کومه ستونزه نشته دی، د پښتورګو اندازه نورماله ده، تیګه لري که نه لري، التهابي حالت شته که نشته، حتی مثانه هم ورسره کتل کیږي که چېرته التهابي وي، او په زمین کې که د رڼو میتیازو معاینات هم وکړي لازمه درملنه به ورته وشوي، انشاءالله د دې ستونزې څخه به په امان پاتې شي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر دیگه ما روی خط هستن، عبدالله از قندار. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
نوغه د ډاکټر صاحب سلامونه وایم، تاسو سلامونه وایم. ډاکټر صاحب ته میږه پوښتنه ده چې دغه چې خپل د معاینات نیم وکړي، خو هغه د کمزوري معاینات وکړي، اگر ټول شی نشته او دغه چیز متشارې چې میږي دغه وچې متشارې دغه چې تاسو وزي ډېر ګرځم، بېخي چیخ بېخي ډېر ګرځم.
ته شو میتیازو کې خود وینه نه راځي عبدالله جانم؟
یا شی نشته
سوخت خور سره نه لري؟ زیات تند خور سره نه لري؟ څو کلن یې؟ او خوراک خور سره ډیر زیات نه کې؟ لوګه خو ډیره نه ده. وزن خود نه دی بایللی؟ یعنی د پخوا په پرتله خو کم شوی نه دی؟ سمه ده، زمون سره ملتیا وکړه. عبدالله جان د کندار څخه ټلیفون کړی دی چې تشې میتیازې مې سوځي او به ډېرې سکمه او ډېر زیات مې ځغلوي. لومړنی علت زیاتو تشې میتیازو کولو ممکن همدغه خپله سوزاک اوسي، ولې نور علتونه ما ترې ولې ځینې پوښتنې وکړې چې تنده خو دې زخته ډېره نه ده، لږه خو دې نه ډېریږي، د وزن بایلخت، کله کله د شکرې ناروغي هم په دغسې شکل سره راښکاره کیږي او احتمال موجود وي. نو د عبدالله جان څخه مې خواهش او هیله دا ده چې دا باید د یو داخلي متخصص ته رجوع وکړي، خپل مکمل معاینات وکړي، او د ساده د رڼو میتیازو د معایناتو نه شروع، حتی که د شکر معاینات هم خپل وکړي او د تشخیص مطابق به ورته ډاکټر صاحب انشاءالله دوا او درمل ورکړي، خدای پاک به ورته شفا ورکړي.
حتما. بازم یک شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
وعليكم السلام. انتظار وستر محترم المعنى ده ترسلت خلال مني لسلامون وعليكم تجيه الاستاسي قبولتي او تاسي بلدير شد مرض تحق لبرنامه
تشكر توخي صاحب. سلامت باشم.
مرحبت تبستاني لرو او نظريات لرو
بفرماين بغين
موضوع لبرنامه صاحب خدستان وقو
بفرماين سوالات تنا مطرح کنين توخي صاحب.
المحترم دفتر صاحب خمي دفتان ازر چې د ګردې یا د بګوګې دا مریضي نقشې او علامې او قرائنې چې فایدې شي هغه موږ پوه شو چې د دې ښکاره علامه څه علامه کېدلی شي. او بل کچیرې له یو انسان څخه یوه ګرده لري چې په کلي توګه نیسو نابوده شي، آیا انسان کولی شي چې په دغه یوه ګرده باندې خپل ژوند او حیات دوام ورکړي؟
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید دکتر.
جناب توخی صاحب ډیر زړه پورې پوښتنې وکړلې. د بډوډو د ناروغۍ او علامې زختې ډېرې دي، ممکن په ناروغ کې فقط یو ډول علامه راښکاره شي، هغه د تشو درد. دغه درد ممکن په تشو کې موجود وي، یا درد ممکن د ملا تیر خواته انتشار وکړي، یا کله کله که چیرته د بډوډي څخه کومه تیګه خطا شي او پایپونو ته غورځیږي، نو د تشي یا بډوډي د درد سره سره به مریض ته په ناصافي ډول باندې کانګي یا استفراق یې زړه بدی رامنځته کیږي او ممکن ناروغ وي چې ډاکټر صاحب په تشو میتیازو کې مي ناراضي د دې سره سره ممکن که چیرته میکروب ورسره زمي مشي ناروغ به تشو میتیازو ته ډېرې زیاتې منډې وهي زر زر بزی لګ لګ میتیازې به کوي او وایي چې ډاکټر صاحب د سر مثانه په اساسي شکل سره نه تخلیه کیږي خو د دغې اعراض علائم نظر ماشومانو ته ځوانانو ته او زړو خلکو ته فرق کوي هغه کسان چې د هغوی عمر یا منګ ډیر زیات وي او د پروستات غوټه یې هم ورسره غټه شوې وي ممکن دا خلک ووایي چې ډاکټر صاحب زما تشې میتیازې چې دي دوه تاره راځي په سختۍ باندې تشې میتیازې کوم او زور وهمه او بیا هم مثانه مې په اساسي ډول سره نه تخلیه کیږي دغه په عمومي ډول سره نخې نښانې دي خو د دې سره سره ځینې سیستمیک اعراض او علائم هم که چیرته موږ او تاسو نظر هر مرض ته بیا فرق کوي که چیرته یو ټی آی یا یورینری ټریکټ انفیکشن یا د سوزاک مسله من سره چې ممکن د دې ټول علائم سره سره مریض ته تبه لړزه پیدا شي زړه بدی کانګې ورسره پیدا شي بې اشتهایي پیدا شي نو که چیرته خدای نه خواسته پښتورګي ادمي کفایت خواته تللی وي پاغې کې به خپل نور نخې نښانې منځته راځي چې د یوریا سبب سومره په وینه کې لوړیږي دومره وړاندې به نه درومو ولې راځو دویمه پوښتنې ته چې دا ډېره زړه پورې پوښتنه ده وګورئ الله جل جلاله انسان ته ولې دوه سترګې دوه ګردې ورکړي دي دا په دې معنی باندې که چېرته یوه ګرده خراب شي او وویستل شي بله ګرده به د دې ګردې په ځای باندې دنده اجرا کوي او دغه ګرده الله پاک ورته امر کوي چې د بلې ګردې په مقابل یعنې یوه خو نشته دی د خپل ځانګړې ګرده چې دا ځان غټوي دا به په فیزیولوژیک ډول سره غټه شي او د دواړو پښتورګو دنده به په ډیر ښه شکل سره اجرا کوي که چیرته د همدغې یوې ګردې څخه موږ او تاسو په ښه شکل سره ساتنه وکړو تر څو چې موږ او تاسو الله څومره عمر ټاکلی وي کلونه کلونه حتی یوه لسیزه دوه درې پنځه لسیزه کولی شو چې په همدغې یوه ګرده باندې موږ او تاسو ژوند وکړو هیڅ ګواښ به انشاءالله نه اوسي
سلامت باشین برادر ما صابر از ولایت هلمند روی خط هستن بله
سلام علیکم
سلام صابر جان
سلام نو ډاکټر
صاحب صابر جان خوش آمدین به برنامه بفرمایین
از ما ډاکټر صاحب خدای سوال چې زه خپل بده کوم مریض لرم اما په زیات په دروي وی ما یو بده کې چې دی هغه چیر کلری زه زه خدای خپل لرم چې زه کوم خوراک ته دی ترې زه کوم خوراکونه استعمال کوم د چیش
خبرې زیات وکم کومه دوايي
ډیر
زیات
وکم
نه
ان شاء الله
تشکر بر نه
دارم
بفرمایید
یو چیزی کی با شما بدبختانه در جامعه خود یک اصلا رسم رواج شده ګرده چرک داره از برای خدا با کدام دلایل ګرده چرک داره یک مریضی که همیشه کمر دردی داره هیچ اعراض و علائم شواهد میکروب نمی داشته باشم پس طور مثال ما با یک مریض خود معاینات عادی ادرار را توصیه میکنیم ادرارش پاک صفا پیش ما و شما میآیم از نظر سونوگرافی هم یا از نظر معاینات تلویزیونی گرده از نظر سایز و شیپ و منظره هیچ چیز مشکلی نداره ولی بازم بازی مسائل هستن که چرک داره ای یک اصطلاح بسیار غیر علمی بی جای هستن صابر خان په یاد ساته چې د پښتورګو چرک چده دا کله کله دغه مسانه کې التهابی شي یا خپل پختورګي په التهاب باندې معروض شو چې هغه ته موږ او تاسو نفرایټس وایو د پختورګو التهاب پیالو نفرایټس د پختورګو د پلویکلیسل سیستم التهاب پایو نفروسس خپل په پختورګو کې د زو او چرک راټولېدل چې هغه بیا په داسې شکل نیمه هغه شدید حالت ته ممکن مریض پکې بستر شي او د بستر دوامدار تداوی ته اړتیا ولري خو ټول هغه ورېدونکو ته چې زما هغه د افغانستان په ګډ ګډ کې او حتی په نورو ځایونو کې اوریدي که غواړي چې پښتورګم سالم ووسی اوړی راغی هوا ګرمه شوله هر انسان باید د دریو لیټرو څخه په څلیرش ساعتو کې زیات مایعات واخلي ای موثر هستن خصوصا برای کاهلان نه برای اطفال طفلی که مثلا 5 کیلو 6 کیلو 6 7 ماه باشه و 3 لیتر آب برش بیتی خیلی خیزیاتر ظلم هستن نظر به اقلیم نظر به درجه حرارت نظر به جسامت و نظر به سن نظر به وزن باید مایعات کافی باید بگیره یک چیزی که بسیار مهم هستن که ما باید یادآوری کنیم انسان خودش یک لابراتوار هست امی سیستم اطراحی ما شما یک لابراتوار است در وقت ادرار کردن باید ما شما به طرف ادرار خود سیل کنیم اگر ادرار ما شما رنگش مثل آب وار پاک بود بیرنگ بود زرد نبود یا قهوه‌ای نبود این به این معنی که ما شما به اندازه کافی مایات اخذ نبودیم یا گرفتیم و کدام مشکلی که در آینده پیش روی داریم نداریم. صابر جان اپ او بابا په کافی اندازه باندې اخلي ته شو میتیازو ته بګوري چې میتیاز درانی وي په دې باندې په هغه چې ستا پختورګي سالم دي او آینده کې د ټګو د جوړېدو څخه مخنیوي کوي. نو دای بهترین لاره ده چې باید په سلی رساتو کې حداقل مونږه تاسو اتونه تر 12 کلاسو پورې دا اوبه یا شینچا یا مایات واخلو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما قاری اسدالله اسلام الدین از تخار ریخت هستن. بله سلام علیکم.
سلام و چاش بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده عزیز شما، مهمانی عزیز شما دکتر صاحب. یکی از دوستای ما تکلیفی گرده داره، گردیش بعضی اوقات ای تو میکنه دست داره. ایلا از دکتر صاحب میخواستم معلومات بگیرم که ایلا که چیز چندین دکتر را مراجعه کردن میگه مشکلی ما حل نشده. میگه میگه تک بری اوزاد بتونه این باره
چشم انشالله با ما دمارد باش انشالله.
دکتر صاحب بفرمایید در مورد سوال برادر.
جناب قاری صاحب اسلام الدین گفته که اقاربش درد گرده داره. این باید تشخیص تفریقی شوه که آیا این درد واقعا مربوط گرده است یا خیر. باید با یک دکتر ورزیده متخصص داخله حتی جراحی باید مراجعه کنه. اولین چیزی که در تشخیص امراض یک تاریخچه مکمل باید گرفته شوه. بعد از او معاینات فیزیکی مکمل و بعد از آن معاینات زمیموی لابراتواری از قبیل معاینات ادرار، از قبیل معاینات تلویزیونی یا التراساوند، حتی بعضی اوقات التراساوند تلویزیونی معاینات بعضی امراض تشخیص کرده نمیتونه که ما و شما ضرورت به آی وی یو یا انتراوینوس سیروگرافی یا مواد زرقی را زرق میکنیم و حتی وظیفه گرده را در مدت 45 دقیقه ارزیابی میکنیم که آیا این گرده وظیفه بالخاصه خود داره یا خیر. حتی معاینات سی تی اسکن، ام آر آی و بعضی معاینات به نام رادیو نیوکلیر ایمیجینگ که امروزا در چهار اطراف حتی در کابل هم خوشبختانه به نام دی ام اس ای و دی تی پی ای صورت میگیره که حتی تمام وظایف نرمال کلیوی را به ما شما نشان میده. اینی باید رد شوه که این دردی که از اقارب اینها داره و جناب قاری صاحب میگه که هنوز تشخیص نشده و مریض هنوز درد داره که آیا این دردش مربوط گرده میشه، آیا مربوط عضلات است، مربوط اعصاب است و یا مربوط ستون فقرات هستند. چون معاینات متممه باید صورت بگیره و پیش یک جراحی عمومی باید مراجعه نمایید.